سلور بجیشوی السلام علیکم احمد شیبریم دا سادی رادو دا دی ساعت پا خبرونه که ستاسو کوربه تخنیکی چاری شمشاد زدران مختبری کابل اسلام آباد سره لاسلیک شوی سند خورا مهم گنی در خبرون و روسه پا دیاره تفصیل در کهو خبرون اسدالله لودی نوروی
افغانستان او پاکستان د هر اړخیزو اړیکو سند لاسلیک کړی. د استرالیا د دفاع وزیر وایي افغانستان کې د خپل ځواکونو د جرمونو په اړه خواشینه ده او په هند کې نن په کورونا وایروس داخته شوو کسانو شمیر له 9 میلیونو واوښت. بشپړ خبرونه. افغانستان او پاکستان د سولې، امنیت، اقتصادي ودې او د کډوالو د بیرته راستنېدو په برخه کې د همکاریو یو سند لاسلیک کړی. د بهرنۍ چارو وزارت ویان ګران هیواد نن ازادي راډیو ته وویل چې دغه سند کابل ته د عمران خان د سفر پر مهال لاسلیک شو.
دا سند چې خورا مهم ځانګړي اهمیت نه برخمن ده په دواړو هیوادونو او سیمه کې د سولې او ثبات په تړاو د دواړو هیوادونو ګډ لیدلوري رامنځته کول دي.
بهرنۍ چارو وزارت وایي دغه هوکړه دوه برخې لري چې یوه یې د ګډو پریکړو او دویمه برخه د عملي کولو د څرنګوالي او مهال ویش په اړه ده. د پاکستان صدر اعظم عمران خان پرون کابل ته لنډ سفر درلود. په دې اړه تفصیل په روانه خبرونه کې اوریدلی شئ. د استرالیا د دفاع وزیر وایي لکلنې چې افغانستان کې د خپل پاوز د جنگي جرمونو راپور کتلی روغتیایي وضعیت خراب شوی. لیندا رینولډس نن جمعه وویل چې د استرالیایي ځواکونو د یوې ډلې چلند د یو هیواد له ارزښتونو استازیتوب نشي کولی.
It is, I think, distressing for everybody who has or still does wear the uniform.
فکر کوم هر چاته چې پوځي یونیفورم اغوندي یا د جامه پرتن وي هزار ورکون کې ده. خو کله بل پلو وکړل شي په واقعیت کې د استرالیا د دفاعي ځواکونو د ارزښتونو استازیتوب نه کوي. موږ باید له دې سره چلند وکړو.
د استرالیا د دفاع وزیر ویلی افغانستان کې د دغو جرمونو په اړه رڼې او صادقانه څېړنې کیږي. له دې وړاندې د استرالیا لوی درستیز ویلي چې ځواکونو یې افغانستان کې له 2009 نه تر 2013 کلونو موده کې 9 افغانان وژلي دي. د استرالیا د دفاع وزارت راپور د څه باندې 400 شاهدانو د خبرو او زرګونه سندونو د ارزونې پر بنسټ جوړ شوی. په شمال ختیز ولایت بدخشان کې د سرو زرو تر ټولو لوی کان د طالبانو لاس ته ورغلی. د بدخشان والی زکریا سودا وایي طالبان هڅه کوي چې په راغستان ولسوالۍ کې پراته دغه کان نه سره زر وباسي.
اوس لپاره تاسو پوهیږئ چې د کانونو کار ډیر پانګې ته اړتیا لري. تر اوسه دوی له دې کان نه کار نه اخلي خو د کیندنې هڅې کوي. په خواشینۍ سره چې دا کان د طالبانو لاسته ورغلی، خو د هغې سیمې او په ځانګړې توګه د دغه کان د بیرته نیولو لپاره زموږ هڅې دوام لري.
د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد هم ویلي چې بدخشان کې د بیکادر کان دوی نیولی، خو زیاته کړې ده چې د سیمې خلک په دودیز ډول له دې کانه سره زر باسي، نه د دوی وسلوال. له دې وړاندې ګلوبل ویټنس یا د څارنې نړیوالې ادارې او ګڼ شمېر نور بنسټونو ویلي و چې کانونه د طالبانو د عاید یوه لویه سرچینه ده. په هند کې نن په کورونا وایروس داخته شوو کسانو شمیر له 9 میلیونو واوښت. روغتیایي چارواکو ویل تېر یوه اونۍ کې په اوسط ډول هر ورځ 45,000 کسان په دغه وایروس اخته شوي. هند کې تر اوسه څه باندې 1,22,000 کسان په کووېډ-19 ناروغۍ مړه شوي. د روغتیایي سپارښتنو او ټولنیز واټن نه مراعتول هند کې د کورونا وایروس د زیاتوالي اصلي لاملونه بلل کېږي. د جان هپکنز پوهنتون شمېرې ښیي چې په ټوله نړۍ کې په کورونا داخته شوو شمېر نږدې 50 میلیونو ته رسېدل. امریکا د څه باندې 12 میلیونو پیښو په درلودو په ټوله نړۍ کې د کورونا ډېرې پیښې لري. د آذربایجان ځواکونه د نګورنو قرباغ پولې ته نږدې یوې سیمې ته ننوتلي دي. دا ګام د سولې له هغې هوکړې وروسته پورته کیږي چې د ارمنستان او آذربایجان د شپږو اونیو اوږدې جګړې ته یې پای ورکړ. د آذربایجان د دفاع وزارت نن اعلان وکړ چې ځواکونو یې اقدام سیمې ته ننوتلي. دا د هغو دریو سیمو یوه ده چې د هوکړې له مخې باید د ارمنستان له ځواکونو آذربایجان ته وسپارل شي. دفاع وزارت وړاندې ویلي د اقدام سیمه کې یوه ورځ وروسته تر دې آذربایجاني ځواکونه ځای پر ځای شول چې ارمني ځواکونه ترې ووتل. د آذربایجان او ارمنستان ترمنځ د روسیې په منځګړیتوب هوکړه وشوه او د نګورنو قرباغ پر سر هغه جګړه ورسره ودرېده چې د سپتمبر په 9 پیل شوې وه. او په مکسیکو کې چارواکي وایي تر ځمکې لاندې داسې یو تونل یې کشف کړی چې د غلا په قصد جوړ شوی و. دا تونل په سیلایا سیمه کې د 115 مترو په اوږدوالي جوړ شوی و. د مکسیکو چارواکو ویلي د دغه کار هدف دا و چې له یو خصوصي شرکت نه میلیونونه ډالر غلا شي. ویل شوي د دغه شرکت د خطر زنګونه هغه مهال فعال شول چې کله غله ورنږدې شول. غله له سیمې په تیښته بریالي شوي دي.
ازادي راډیو په منځنۍ څپه 12:09 په ټول افغانستان کې اوري. وړاندې په خبرونه کې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت له پاکستان سره نوی سند خورا مهم ګڼي.
په دواړو هیوادونو او سیمه کې د سولې او ثبات په تړاو ګډ لیدلوري رامنځته کول دي.
په روزګان کې یو شمېر کسان ادعا کوي چې استرالیایي ځواکونو حتی پوسپیو داړلي.
چې وینېول دی بیا سپینه رسه ګرځېدي په دغه حالات کې دوه ګشته به انشاءالله مزوب کړي. بې صده څه وایم.
له افغانستانه د 2000 امریکایي پوځیانو د ایستلو د پریکړې په اړه مو د سیاسي چارو د کتونکو شکریه بارکزی نظر اخیستی.
امریکا هر اقدام افغانستان او سیمې پورې مستقیم تاثیر لري.
او دا به هم واوري چې په لغمان کې یو شمېر میرمنې مشروطه سوله غواړي.
غواړي چې د ښځو حقوق او محدودیت تر پښو لاندې کړي. نو موږ دا سوله نه غواړو.
افغان چارواکي د اسلام آباد او کابل ترمنځ د نوي سند لاسلیک خورا مهم ګڼي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویان ګران هیواد نن ازادي راډیو ته وویل چې پر دې سند له افغان ولسمشر اشرف غنی سره د پاکستان د صدر اعظم عمران خان تر خبرو وروسته موافقه وشوه. نور تفصیل له کابل د نجې ساپۍ په راپور کې.
د دې هوکړې د سند له مخې د افغانستان او پاکستان حکومتونو ژمنه کړې چې د سولې او امنیت، اقتصادي پراختیا، هیواد ته د افغان کډوالو د ستنېدو او ګډو همکاریو ته به دوام ورکوي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویان ګران هیواد نن ازادي راډیو ته وویل چې په دې هوکړه کې افغانستان، پاکستان او په پراخه کچه سیمه کې د سولې، امنیت، اقتصادي پراختیا او ولسي اړیکو په تړاو بنسټیز اصول ځانګړي شوي دي.
د پاکستان د صدر اعظم شاغل عمران خان د سفر پر مهال داسې سند هوکړه وسوسه دغه په اساس په دواړو هیوادونو ترمنځ د دوه اړخیزې اړیکې ډېرې پراخې سي. دا سند چې خورا مهم ځانګړی اهمیت نه برخمن ده د افغانستان او پاکستان ترمنځ په دواړو هیوادونو او سیمه کې د سولې او ثبات په تړاو د دواړو هیوادونو ګډ لیدلوري رامنځته کول دي.
دغه هوکړه له دوه برخو جوړه ده. لومړی پر ګډو پریکړو او دویمه برخه د هوکړې د پلي کېدو پر لارو چارو او مهالویش ټوله ده. په دې سند کې چې یو کاپی رسنیو ته هم رسیدلی پکې راغلی دي چې له نورو هیوادونو سره د افغانستان همغږي او ملګرتیا اړیکې کوم ګواښ نه پیښوي. په دې برخه کې که څه هم د کوم ځانګړي هیواد نوم نه دی اخیستل شوی خو ښی اشاره یې د کابل او ډیلی اړیکو ته وي. د سند بل مهم ټکی دا دی چې دواړه هیوادونه باید د سولې د مخالفانو او هغو کسانو په پیژندنه او پر وړاندې ګام اخیستو کې ګډ کار وکړي چې نه پخلا کېدونکي دي او یا د سولې بهیر کمزوری کوي. سند کې د دواړو هیوادونو د تلپاتې سولې مسله مهمه بلل شوې او تلپاتې سولې ته پر رسیدو ټینګار شوی. د بهرنیو چارو وزارت ویان ګران هیواد هم درنګ وایي په دې سند کې تلپاتې سوله داسې پیژندل شوې چې ټول شموله وي او له اساسي قانون سره سم ولسواک نظام ته پکې درناوی شوی وي. داسې نظام چې د ټولو حقونه پکې خوندي وي.
دا سند د دواړو هیوادونو د لوړ رتبه استازو ترمنځ فیصله شوی دی او مهم موضوعات سوله، امنیت، اقتصادي همکاري او د ولسی همکاریو پراختیا تشکیلوي.
په دې هوکړه کې ویل شوی چې پاکستان او افغانستان دی د سوداګرۍ، د حکومتي ادارو ترمنځ، د روابطو، د ولسونو ترمنځ، د اړیکو او د دواړو هیوادونو د امنیتي ادارو ترمنځ دوه اړخیزې اړیکې پیاوړې کړي. د کډوالو د ستونزو هوارول بل هغه مهمه موضوع ده چې سند کې یادونه شوې ده. د افغانستان او پاکستان ترمنځ هوکړه کې د همکارۍ د دې بهیر ته ژوندۍ ساتلو لپاره په نوبتي ډول د دواړو هیوادونو د مشرانو د سفرونو سپارښتنه هم شوې ده. په دې لړ کې ټاکل شوې چې ولسمشر غنی راتلونکي میلادي کال اسلام آباد ته ولاړ شي، خو د دقیق وخت په اړه یې څه نه دي ویل شوي. د پاکستان صدر اعظم عمران خان د لوړ پوړي پاکستاني پلاوي په مشرۍ تېره ورځ کابل ته سفر کړی و.
د افغانستان او پاکستان په ګډ لاسلیک شوی سند کې راغلی دی چې د افغان سولې د مخالفانو پر ضد په کابل او اسلام آباد ګډې هڅې کوي، او په سند کې پر هغې سولې ټینګار شوی دی چې د افغانستان د اساسي قانون له اصولو سره سم وي. طالبانو ډېر کله دا خبره کړې ده چې د اساسي قانون نه مني. په دې برخه کې مې د پانتون د استاد سیف الرحمن ابراهیمي نظر واخیست.
اساسي قانون هم د تعدیل وړ ده، ځکه دا یو قانوني پروسیجر ده. نو طالبانو سره که چیرته قانون کې تعدیل راځي، بیا هم د قانون د اساسي قانون پر بنسټ باندې راځي، ځکه خپل اساسي قانون د تعدیل وړ ده. دا یو قانوني پروسیجر ده چې په دې کې موږ نشو کولای چې ووایو چې د پاکستان دولت د دې اساسي قانون پر بنسټ موږ سره داسې پریکړه کړې چې له اصول نه به دوی حمایت کوي چې د دې قانون پر بنسټ وي. نو دا تعدیل هم یو قانوني پروسیجر ده، دا هم د اساسي قانون مخالف کار نه ده.
لایبي خبرتیا وروسته له افغانستانه د دوه میاشتو پترس کې د 2000 امریکایي ځواکونو د وټلو د پریکړه پاړه د سیاسي چارو د کتون کې شکرې بارکزي نظر در سره شریکو.
موږ په خپل راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
د امریکا دفاع وزارت اعلان کړی چې د راتلونکي کال د جنوري تر نیمایي پورې به له افغانستان څخه خپل 2000 سرتیري وباسي. افغان حکومت هم په غبرګون کې ویلي چې دا اقدام به د افغانستان پر وضعیت مخصوصا امنیتي وضعیت ډیر تاثیر ونه کړي او ډیر بدلون برانه شي، خو په سیاسي برخه کې به یې اغیز څه وي؟ فریبا ظاهر دا پوښتنه د سیاسي چارو له کارپوه شکرې بارکزي څخه کړې ده.
زه فکر کوم امریکا هر اقدام افغانستان او سیمې پورې مستقیم تاثیر لري. د امریکا سرتیری د نن افغانستان کې تا نه تنها یوازې د امریکا نظامي شتون، بلکې د دوی سیاسي، ډیپلوماټیک او اقتصادي ګټې افغانستان ته رسیدل. زه فکر کوم د دغه 2000 کسانو وتل افغانستان هر برخه کې د سیاسي او اقتصادي او ټولنیزو روابط تخنیول، بیا تر نور مسایلو پورې خامخا به مستقیم اغیز ولري. د دې ترڅنګ زه غواړم په ځغرده دا ووایم چې کیدای شي بیرته د شرایط په تغییر سره امریکا خپل تصمیم بیرته بیا کتنه وکړي یا غور وکړي، مګر اوس ته زه فکر کوم پر دغه تصمیم باندې دا ښه پایلې نه تنها یوازې افغانستان ته، بلکې سیمې ته به هم ونه لري.
که مشخص کړي چې عواقب به څه وي او پر کومو برخو به ډیر وي؟
متاسفانه په افغانستان کې د افغانستان د دولت ظرفیت دونی نه دی چې موږ په یوازې د ترورستانو سره مبارزه وکړو، د افغانستان د دشمنانو سره مبارزه وکړو. په افغانستان کې د طالبانو سره د روغې جوړې خبرې هم څنګه چې تم او توقع کېدله پای ته ونه رسېدله. نو زه فکر کوم چې د وخت په تېرېدو سره د افغانستان دولت به په دې باندې ښه پوه سي چې د امریکا حضور افغانستان لپاره یوازې نظامي حضور نه و، بلکې په سیاسي، پراختیايي، بشري مرستو باندې هم مستقیم اغیز درلودای.
تاسو د سولې د مذاکراتو خبره یاد کړه، نو که چیرې دا اقدام عملي سي د افغانستان د سولې پر روانو مذاکراتو کې چې هم اوس په دوحې کې روان دي، پر هغه به تاثیر ولري؟
په تاسف سره زه سولې پروسه نور نه غواړم یې ونومه. د سولې پروژه تر اوسه پورې هیڅ پرمختګ نه درلودله. په تېر دوه میاشتو کې هر څه په خپل ځای باندې په ټپه ولاړو، او احتمال د دې هم نه لیدل کېږي چې دغه پروسه به وتوانېږي چې په راتلونکي څو اونیو کې هغه څه مثبت بدلون رامنځته کړي کوم چې افغانستان او نړیوال ټولنه یې غواړي. زه فکر کوم د سولې پروسه تر اوسه پورې چې لاین حل ده، د کتی وسته به هم پم دغه تیر مختبروانی وخت په تیریږي طالبان او د افغانستان دولت دواړه به وخت د لاسه ورکی.
بله که به هم رسود امریکا د اقدام ته یادې پریکړه ته چې اعلان کړه دا ډول اقدامات یو نوی میراث دی د جو بایدن لپاره، ستاسو له نظره له کوم خندونه او موانع سره به په افغانستان کې مخامخ سي د نوی دیموکرات ولسمشر؟
نوې دموکرات ولسمشر افغانستان د فارم پلاکان بل نظر لري. کچېری جو بایدن خپل پخوانی نظر چې افغانستان په حق لباندې دلودل او فکر کوي چې په افغانستان کې امریکا د ملت جوړولو دولت جوړولو د فارم نه دی راغلی او پریږدي د افغانستان وسپاري لکه څنګه چې د جهاد په دوره کې پاکستان ته سپارل شوی وو او د پاکستان د طریقې څخه دوی مخته تلل او مجاهدین سره مرسته کوله، اوس هم پریږدي او دغه افغانستان چارې پاکستان ته وسپاري. دا فکر کوم چې یو بل ناورین نه تنها یوازې افغانستان دپاره بلکې سیمې دپاره به راپیل کړي. خو بیا هم زه فکر کوم که چیرې دوی هغه مشاورین چې دوی پوهېږي چې پاکستان په افغانستان کې درنه څه کوي او واقعیت د پاکستان څه دی، پر هغه باندې خبرې وکړي او افغانستان څه ته ضرورت لري او که چیرې خدای مکړه افغانستان دغسې یوازې پرېښودل سي، که څه هم دا واضح خبر ده چې هیڅوک په افغانستان کې تر پایه پورې به نه وي، خو بیا هم که چیرې پر هغه تیر فکر باندې دوی روان اوسي، زه فکر کوم چې سربیره پر دې چې سم میراث به ورته پاتې نه وي، بیسته دا هغه مرحله ته رسیدل چې اوسنۍ مرحله ده چې حداقل نسبي سوله ده او د سولې خبرې دي، او یا هم په افغانستان کې یو سیاسي زعامت پوره مشروعیت یا نیمګړی مشروعیت، خو بیا هم یو منتخب نوم ورسره دی، ستا بیا دغه مرحله به هم موږ ته لاسه ورکړو. خو هېر هم نه سي چې په دې کې امریکا تاوان نه کوي، هغه ستر هېوادونه دي چې خپل پالیسي او خپل ګټو د پاره یو ځای ته ځي او د خپل ګټو د پاره د یو ځای څخه وځي. موږ باید په سیمه کې ځان لپاره نور دوستان پیدا کړو او د هغوی په مرسته خپل دښمنانو ته د کار او د پیشرفت زمینه برابره نه کړو.
د سیاسي چارو کتونکو شکریا بارکزي. د ازادي رادیو پروانه خبرونه کې وړاندې تر څلور نیمه بجو مخکې ازادي رادیو ته یو شمېر رسیدلې سمسونه ولو تاسو کولی شئ چې مشته سمس راوستوي. یو شمېر هغه کسان چې په روزګان کې د استرالیایي ځواکونو په زندانونو کې وخت تیر کړی وای په رواني ناروغیو اخته شوي دي. دوی ادعا کوي چې ملکیان او بیګونه دي خو د استرالیا پوځیانو بندیان کړي او شکنجه کړي وو. دا کسان وروسته له هغې دا ادعاوې کوي چې د استرالیا پوځ یوې څېړنې ومونده چې سرتیرو یې په افغانستان کې لږ تر لږه 9 افغانان په غیر قانوني توګه وژلي دي. شریف الله شرافت له روزګان راپور لري.
چې ویني ول دی بیا سپینر سره ګرځېدی په دغه حالات کې دوه غشت په ان شاء الله ما زوب کړی به صد سویم.
دا عبدالخالق دی چې د اورزګان ولایت مرکز ترینکوټ هاډون د جاو زیات سمزوي سیمه اوسیدونکو دی. چاته کال مخکې د استرلای ځنګړو ځوکونه لخوا لخپل کلی څخه د یوې چاپی پر مهال ونیول سو. هغه زادی راډیو سره خبرو کې د نیول کې دوه او بندي کې دوه پاړې وای
بیا زمر لاسونه را بستا کړله. یو سپې او چی شو دغه پردغه ژغ وکي بالا عملی سو حساب سره سپیرم لکړله. ما څو لغتی ووي سپی پر شاوله غوله کوم وخت بیا پنیر اوش کری هغه ټاپ ویني وکړل نو خورم لکړی و دا ګوتسته چې ویني ول دی بیا سپینه رسه ګرځېدی په دغه حالات کې دوه غشت په ان شاء الله ما زوب کړی به صد سویم. دغه زلمونه دی زما سره وکړل دغه سپو دیم وکي دیم واجر ده کښنځلو بچ پاتشي ویلې لغه چې غورځه ولې هرڅه وکړل.
عبدالخالق دا کوي چې ولسی وګړي خود استرلیانو لخوا ونیول سو او بیا یې کلونه کلونه بیګنا په بګرام زندان کې تیر کړی دي. نوموړي همدارنګ ادعا کوي چې استرلیایي ځواکونه شل ورځې په ترینکوټ کې په زندان کې ساتلی وو او پرله پسې شکنجه کړي چې اوس یې رواني حالات سم نه دي.
شرافت سه په قسم باور وکړه د دوو بجو سه د شپې د دوو بجو سه که در صادقه سره بیا ما سترګه پټه کړه دا د ثابت تکلیف په بس داسې تنا اوسېږم کله په دغه منچکه شي ګورې د چا سره کار نه لرم. شلته 15 خلک ناستي د غوسه ځان باسم هلته شیلیر ځای ناستي د چا سه ونه مشلېږي اعصابو مدونې ضعیفه سوي دي. نو چا څه وکړو د دې حساب څوک راکولی شي چې دا تا ته دا مرضي در پېښ شوي سر درد هغه دردونه دي چې ګالولی نهسم د پښو هغه دردونه دي چې ګالولی نهسم. هلته 10 تنه بچیان په ما پسې دي ډوډۍ رسه غواړي.
خو یوازې عبدالخالق نه دی چې په اروزګان ولایت کې له میشتو استرلایي ځواکونو ترخې خاطرې لري. یوویشت کلن نعمت الله هم ورته کیسه لري. هغه ادعا کوي چې اته کاله مخکې څوارلس کلن ماشوم و، له ښوونځي څخه د کور پر لور روان و، استرلایي ځواکونه ونیولې او د څو ورځو لپاره یې زنداني کړي. هغه وایي استرلایي ځواکونو لکه د یو لوی سړي په توګه چلند ورسره وکړي او څو شپې یې بې خوبه هم ساتلی دي.
دشت اکثرات زده هیز کوم چه مثلا اکثرات و خوصون زده تیسی مثلا دخوب مثلا دشپیه پا خوب که مثلا پر ما بانی کل کل دا زحنه خوب شاقا وقت بیا مثلا زده پا خوب که مثلا چراکشین و انتا دیم تیانو شپی و انتا مثلا زده با تشویش کم کلش انسان پا خوب که نارامسی او راویشتی بیا انسان پا ویش رحم در نارامی احساس کوی لجه خطر از دلوز بریم در سیوچه در نارامی احساس کوم پا دا لخاطر.
تازه د استرالیا د لوړپوړو پوځیانو د یوې ډلې ابتدایي څېړنو موندلې چې په افغانستان کې سرتیرو په ځینو داسو کړنو کې لاس درلودی چې پکښې کې لږ تر لږه نه دېرش افغانان چې بندیان نه ولسي وګړي پکښې کې شامل وه وژل سوي. د دې معلومول ستونزمنه ده چې آیا د استرالیا د نظامي ډلې لخوا په څېړل سوو قضیو کې به د عبدالخالق او نعمت الله پر قضیو غور سوی وي که نه. خو د استرالیا د دفاعي ځواکونو لوی درسیس په افغانستان کې د خپلو ځواکونو ناسمې کړنې چې پکښې کې د بندیانو او ولسي خلکو د وژلو او ربړولو پیښو شاملې دي د شرم وړ بللې دي او له افغانانو یې بخښنه غوښتې ده. په اروزګان ولایت کې هغه کورنۍ چې ادعا کوي چې د استرلایي ځواکونو د چاپو پر مهال د کورنۍ غړي وژل سوي او یا هم زندانونو کې شکنجه سوي وایي د استرلیا د پوځ وروستۍ څېړنې یو ښه اقدام دی، خو وایي سوي څېړنې نیمګړې دي او په دې ولایت کې د استرلیایي ځواکونو لخوا شوي بشري جنایتونه تر دې ډېر زیات دي او باید په دې اړه سیمې او پراخې څېړنې وسي او هغه سرتیري چې جنایتونه یې کړي دي باید سزا ورکول سي.
آزادی رادیو د بشری حقونو د ساتنې پلوی کوي.
په کابل کې د فلمونو څلور ورځنی فیسټیوال پای ته رسیدلی. په دغه فیسټیوال ته د څه باندې 122 هیوادونو فلمونه راغوښتل شوي وو. په دې اړه به وړاندې په خپرونه کې واورئ، خو اوس یوه نړیواله مسله راخلو. د ازربایجان ځواکونه د ناګورنو قرباخ په شاوخوا کې په هغو سیمو کې ځای پر ځای شول چې د ارمنستان او ازربایجان په روسي موافقه کې پریسله شوې وه. د دواړو هیوادونو د یوې نیمې میاشتې خونړۍ جګړه په د روسي په منځګړیتوب پای ته ورسېده. نور تفصیل د اسمت څاروان په راپور کې.
د آذربایجان پوځ هغو سیمو ته داخل شو چې د نګورنو قرباخ په پولو کې دي. آذری پوځ د روسیې په مزګرتوب د شوي موافقې پر اساس چې په نتیجه کې د آذربایجان او ارمنستان ترمنځ د نګورنو قرباخ د بیلې شوي سیمې پر سر د شپږو اونیو جګړه پای ته ورسېده، په دغو سیمو کې ځای پر ځای شو. د آذربایجان دفاع وزیر نن وویل چې د پوځ قطعې د اقدم سیمې ته داخلې شوې. دا یوه له هغو سیمو څخه ده چې له نږدې دیرشو کلونو وروسته د ارمنستان له کنټروله ووته او باید آذربایجان ته وسپارل شي. د آذربایجان د دفاع وزارت په اعلامیه کې ویل شوي د آذربایجان د ولسمشر، د ارمنستان د صدراعظم او د روسیې د ولسمشر د درې اړخیزې موافقې پر اساس آذری پوځیان نن د نومبر په شلمه په اقدم سیمه کې ځای پر ځای شول. آذری پوځیان یوه ورځ وروسته له دې اقدم ته ننوتل چې ارمني پوځیان او ټانکونه له دې سیمې ووتل. په اقدم کې ارمن تبرو کلیوالو ته څو ورځې وخت ورکړل شو چې له خپلو کورونو ووسي. دوی د خپلو کورونو وسایل په موټرو کې بار کړل او خپلو کورونو ته یې اور ورته کړ. د روسیې په منځګړتوب د ارمنستان او آذربایجان د نومبر د لسمې نیټې تړون آذربایجان ته اجازه ورکوي چې د جګړې په لړ کې د نیولو سیمو د پام وړ برخه او د غراز هغه غرونه له ځان سره وساتي چې تر نګورنو قرباخ را چاپېره دي او مخکې د ارمنستان په کنټرول کې وو. پر اقدم سربیره چې د نګورنو قرباخ په ختیس کې دی، ارمنستان باید د روان نومبر په 15مه یعنی 15 ورځې وروسته د کالباکر سیمه او د دسمبر په لومړۍ د لاچین سیمه پریږدي. آذربایجان د جګړې په لړ کې څلور نورې ولسوالۍ یا سیمې نیولې دي. د موافقې پر اساس 2000 روسي سوله ساتي به نګورنو قرباخ ته واستول شي چې امنیت وساتي، خو اساسی مسئله یعنی د دې خاورې مالکیت لا څرګند نه دی. نړیوالو د نګورنو قرباخ سیمه د آذربایجان د خاورې په توګه په رسمیت پیژندلې ده، خو اکثره اوسیدونکي ارمنیان دي چې د آذربایجان واک نه مني.
آزادی رادیو تغوغ و نیسی او تر طول مخکزان دا افغانستان سیمه او نره پر حالاتو خبر کرد.
آزادی رادیو پا منزنی سپا دولش پشنوی پتول افغانستان که وره پا کابل که دا فیلمونو چلو رزن فیستیوال پای تا ورسید. د هرات د شوزو د فلمونو په دغه نړیوال فستیوال کې هوا مریم عائشه له افغانستانه او متر ششونیم له ایران څخه د غوره فلمونو جایزه واخیستې. دغه فستیوال ته له 122 وادونو څخه څه باندې 3000 فلمونه استول شوي وو چې له دې ډلې 3000 فلمونه د ننداري پړاو ته وړاندې شول. دغه فستیوال ته ناجیه ساپۍ ورغلې راپور یې راکوي.
پلازمینه کابل درلمان مانی له جګړو او نام نه یو لري د ټولو راغلو کسانو سترګې د فستیوال هغه جایزو ته ور اوړي چې غوره فلمونه ته ورکول کیږي. د هرات د خزو د فلمونو نړیوال فستیوال له څلورو ورځو راهیسې په کابل کې جوړ شوی و چې پکې کورني او بهرني فلمي لوبغاړو پکې ګډون کړی و. د فستیوال شپږم پړاو ته له 122 هیوادونو 3000 فلمونه استول شوي و چې له دې ډلې 3000 فلمونه نندارې ته وړاندې شول. د هرات د خزو د فلمونو نړیوال فستیوال هر کال د ارمانی شهر او د رویا فلم موسسې لخوا په لاره اچول کیږي. د فستیوال جوړونکي رویا سادات ازادي راډیو سره په خبرو کې د فستیوال هدف د سینما د پردې له لارې د ښځو پر وړاندې د ستونزو او نابرابریو منعکسول یاد کړ.
هرچند با تمام نگرانی هایی که در قسمت
قطعا ده دی فستیوال دا جوړول لپاره ګڼې امنیتی ننګونی موجودی بی و مونگ فکر کوه چی دا فلمونو فستیوال بس سکل تر سره نشی، خو بیا هم مونگ پریکړه وکړه چی فستیوال تر سره کړو. پا روانو شرایطو که دا فلم جوړون کو پا زنگری دول دا خزل لوری دا دول اقدام کولشی و لور غد او سی.
ده هرات ده خزو ده فلمونو پا ده نړیوال فستیوال که لافغانستان ده صحرا کریمی ده لوری جوړ شوی فلم مریم هوا وایشا او متر ششونیم له ایران څخه د غوره فلمونو جایزې واخیستې. زهرا کریمی د داسې فستیوالونو جوړېدل د سینما هنر د پیاوړتیا او پرمختګ لپاره ارزښتمن وباله.
در افغانستان همونطور که میدانین سینما
و په تیرو کلونو کې افغانستان کې سینما ته د قدر په سترګه نه دی کتل شوی، او تاسو وکتل چې په دې وروستیو کې پارک سینما هم ړنګ شو. نو په دې اساس داسې فستیوال مونږ راتلونکي ته هیله مند کوي.
یو بل فلم جوړونکی عبدالحمید ماندگار چې د بیرنګ په نوم یو داستانی فلمي جایزه اخیستې، د فلم جوړونکو ستونزو په تړاو ازادي راډیو ته داسې وویل.
فلمساز در افغانستان به یک سرباز میمانه
که بدون از افغانستان کې فلم جوړونکی لکه د هغه سرتیری دي چې په سرحد کې پرته له اصلي جنگي. موږ د فلم په جوړولو لګښت کوو، یعنی قمار وو، ځکه موږ لخپل هر څه تیریږو.
د سګنی کال فلمونه په هرات، کابل، بامیان، ننګرهار او سرپل کې ننداري ته خودل شوې دي. د هرات د خزو د فلمونو د نړیوال فستیوال په 2013 میلادي کال کې جوړ او دا په سیمه کې د خزو د مسایلو د پام اړولو لومړنی فستیوال ګڼل کیږي.
په کابل کې مو د یو نړیوال فستیوال راپور اوریده چې دغه څلور ورځنی فستیوال پای ته رسیدلی دی. د ازادي راډیو په روانه خپرونه کې په دوهمه برخه کې، یعنی څلور نیمه بجو وروسته، ازادي او اوریدونکو پروګرام لرو. په دې پروګرام کې ستاسو په غږ ثبت شوي پیغامونه خپرو، او همداراز په لغمان کې له یو شمېر مېرمنو سره غږېدلی یو چې د سولې په ارتباط خپل نظر له ازادي راډیو سره شریک کړی دی. خو اوس به ستاسو سمسونو ته مخه کړو.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 1313 شمیرې له لارې ازادۍ راډیو ته راستولی دي.
فضل کریم درویش د پکتیا له ځای اړوب لیکي د عمران خان سفر ګټه نه کوي. عبدالواحد مدقق له کندهار لیکلی دي پاکستانی چارواکو څو ځلې پخوا هم د عمران خان په څیر سندونه لاسلیک کړي وو چې ګټه یې ونه کړه. عزیز صابلی له زنجیره لیکي افغانستان ته د عمران خان سفر بې ګټې دی. تازه خان سمسور له ننګرهار لیکلی دی د عمران خان سفر نمایشي و. رحیم الله له دانګام لیکلی دی د عمران خان وعدې له افغان حکومت سره معنا نه لري. عبدالعزیز خالب له هلمند لیکي د الیاس تایی آواز مې اوس هم په غوږونو کې انګازې کوي. عبدالرحمن لکابل لیکلی دی الیاس دایی حق چا وشلی چو اوس لشرم جخ هم نکوی چی دا کاری کرده دی. حکمت الله حماس د زابل شاجوی پر استبول اسمس کلی کلی دی دا استرالیا حق زواکونه چه بشری تیره کرده باید سخت مجازات شی. ازادي راډیو په منځني سپد دولس شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري او د افغانستان په اکثر لویو ښارونو په کابل، مزار شریف، هرات، لشکرګاه، کندهار، کلات، خوست، ګردیز، جلال آباد، اسداباد، پارون، پل علم او غزنی کې ازادي راډیو د اف ام په 3.5 نیول شي. د ازادي راډیو په روانه خبرونه کې وړاندې په لغمان کې له یو شمېر ښځینه فعالانو سره د سولې په ارتباط شخېدلې یو او همدارس د ښځو د حقونو د مدافعینو لوی غړي میرمن حسن پلوشي حسن سره هم شخېدلی یو. خو مخکې تر دې چې د موضوعاتو ته مخه کړو څلور نیمې بجې شوې. لنډ خبرونه له اسدالله الدین څخه.
افغانستان او پاکستان د سولې، امنیت، اقتصادي ودې او د کډوالو د بیرته راستنېدو په برخه کې د همکاریو یو سند لاسلیک کړی. د بهرنۍ چارو وزارت دغه سند مهم بولي او وایي چې پرون کابل ته د عمران خان د سفر پر مهال لاسلیک شو. د استرالیا د دفاع وزیر وایي لکه نه چې افغانستان کې د خپل پوځ د جنگي جرمونو راپور کتلی روغتیایي وضعیت خراب شوی دی. په شمال ختیځ ولایت بدخشان کې د سرو زرو تر ټولو لوی کان د طالبانو لاس ته ورغلی. د بدخشان والی وایي طالبان هڅه کوي چې له دغه کان نه سره زر استخراج کړي. په هند کې نن په کورونا ویروس د اخته شوو کسانو شمیر له 9 میلیونه واوښت. روغتیایي چارواکو ویل تیره یوه اونۍ کې په اوسط ډول هر ورځ 15,000 کسان په دغه ویروس اخته شوي. د آذربایجان ځواکونه د نګورنو قرباخ پولې ته نږدې یوې سیمې ته ننوتلي. دا ګام د سولې له هغې هوکړې وروسته پورته کیږي چې د ارمنستان او آذربایجان د شپږو اونیو اوږدې جګړې ته یې پای ورکړ. او په مکسیکو کې چارواکي وایي تر ځمکې لاندې داسې یو تونل یې کشف کړی چې د غلا په قصد جوړ شوی و. غلو قصد درلود چې له یوه خصوصي شرکت نه میلیونونه ډالر د دې تونل له لارې غلا کړي خو مخې ونیول شوه.
په لغمان کې یو شمېر ښځینه فعالانی او جنګځپلې میرمنې وایي د ښځو د حقوقو محدودیت ورته د منلو نه دی. دوی وایي زده کړې او کار کول د حقونو په برخه کې سری کرښې دي او هېڅکل به ترې پشا نه شي. دوی په هیواد کې وروستیو تاوتریخوالي ناهیلي کړي او له ښکېلو لوریو غواړي چې د سولې په وړاندې شنه خنډونه له منځه یوسي او په اوربند سلا وکړي. سهارګله میرزای راپور لري.
که څه هم په دې وروستیو کې سولې ته د رسیدو لپاره د افغانانو هیلې نسبي زیاتې شوې وي خو په هیواد کې وروستیو نامنیو او تاوتریخوالي یو ځل بیا اندېښنې راټوکولې دي. د قطر په مرکز دوحه کې د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو د پلاو د ناستې ځنډنې برخلیک هم افغان میرمنې اندېښمنې کړې دي. د لغمان اوسیدونکي خزینه فعاله وږمه وایي هغه سوله چې د ښځو حقونو ته پکې درناوی وي غواړي خو اجازه نه ورکوي چې تیرې شل کلنې لاسته راوړنې یې له لاسه ووځي.
خزینه دغه په 19 کلونو کې چې دغه پرمختګ یې کړی دی تر دې پورې رارسېدلی دي او مخکې راغلي دي. نو که غواړي چې د ښځو حقوق او محدودیت یې تر پښو لاندې کړي نو موږ دا سوله نه غواړو. ولې یو میرمن هم حق لري چې خپل حق وغواړي او حق یې تر پښو لاندې نسي.
د لغمان اوسیدونکي سنا بیا وایي د ښځو لپاره کار کول او زده کړې د دوی هغه حقونه دي چې په هیڅ وجه ترې تېرېدونکي نه دي.
د طالبانو د حکومت څخه هیله لرو چې صلح راشي ځکه ښځو لپاره زیات زیان راغلی او که دې غواړي چې زموږ به د 3 کلونو کې پرمختګ کړی د دې له امله د صلح بندې چې دا کار پکې وشي او دا موږ ورسره نه منو او موږ نه غواړو چې دا کار پکې رامنځته شي.
دا په داسې حال کې ده چې له تیرو شاوخوا 2 میاشتو راهیسې د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو مذاکراتي پلاوي په دوحه کې په خبرو بوخت دي چې لا کومې پایلې ته نه دي رسیدلي. که څه هم دغه مذاکراتي پلاوو د ښځو د حقونو په اړه لا ځانګړی بحث نه دی کړی خو لغمان میشتې میرمنې د سولې په مذاکراتو کې د ښځو د حقونو په برخه کې د یوه روښانه دریځ ګونګوالي د خپلو اولادونو راتلونکي ته اندېښمنې کړي دي. درې څلوېښت کلنه زهره علي شنګۍ چې وروستیو ناخوالو ترې د ژوند ملګری اخیستی او د 2 بچیانو سرپرسته ده ناهیلي شوې ده او وایي د ښځې په نوم له هیڅ حقه نه ده برخمنه شوې او له همدې کبله یې د خپلو لوڼو راتلونکي ته اندېښمنه ده. زهرا وایی د اولادونو مشران هغه لوڼی دي او که په هیواد کې جنگ جګړې ورکه او سوله ډاډمنه شي نو اجازه به ورکړي څو زده کړې وکړي او روښانه راتلونکی ولري.
زما ژوند کې به دا بدلون راشي چې په آرام آرامتیا بسي، جنگ جګړې به بسي، ډز ډز به بسي، دماکې به بسي، زما بچي به تعلیم وکړي، خپل د وطن ته به د مونږ زړه وسي، هغه سي سر به مورته ټیټ سي او خوشحاله به سي او ژوند او زندگی ښایسته به سي.
ولسمشر اشرف غنی د دوهم ځل لپاره تر ولسمشر کېدو وروسته ننګرهار ته په خپل لومړني سفر کې له ختیځ میشتو میرمنو سره ژمنه کړې وه چې د سولې په خبرو کې به د ښځو لوټولو هغو حقونو چې اسلام او اساسي قانون ورکړي ملاتړ کوي. طالبانو که څه هم د سولې په پروسه او مرکچي ټیم کې هیڅ ښځې ته ځای نه دی ورکړی، خو ټینګار یې کړی چې د دوی په خبره د اسلام په چوکاټ کې د ښځو د حقونو تامین ته ژمن دي. طالبانو په نویم لسیزه کې د خپلې واکمنۍ پر مهال د ښځو پر زده کړو او کار بندیز لګولی و. سحر ګل میرزا، ازادي راډیو، لغمان.
په افغانستان کې د ښځو د حقونو مدافعین پر ښځو د ورستیو حملو په اړه اندېښنه څرګندوي. دوی وایي حکومت باید د ښځو خوندیتوب ته جدي پام وکړي او د هغوی ژوندي وژغوري. د افغان ښځو د زده کړو د مرکز رئیس پلوشه حسن وایي پر وی ښځې وار پر ټولو ښځو وار دی. ملالی بشیر له میرمن حسن څخه د مرکې په پیل کې د دې خبرې وضاحت غوښتي. اغلی حسن وویل
په یوې ښځې باندې وار په ټولو ښځو باندې وار ده. د دې مطلب دا چې په آخرو کې هغه هدف مند ده وارونه چې په ښځو باندې کېږي، په ماشومانو باندې کېږي، داسې معلومیږي چې اولین تارګیټ یا هدف په دغه اوسني جنګ کې ښځې او ماشومان دي. که تاسو وګورئ په کابل یونیورسټي کې یا پانتون کې له ټولو نه زیات مړینه د نجونو سوې وه. په همدا رقم په ښځو ښځینه شفاخانې باندې حمله کېږي، په ماشومانو باندې حمله کېږي. یعنی د یوناما هغه رپورټ ښیي چې تقریبا 40% اوسني امار یا ارقام چې دي په مرګ ژوبله د ښځو د ماشومانو ده په اوسني جنګ کې. نو او مخصوصا دغه هدفمند وارونه چې کېږي په دې کې لکه اغلې غفاري باندې درې ځلې مخکې برید سوی ده او دا ځلې د برید کې دغه پلار شهید سوی ده. نو موږ فکر کوو چې دغه د یو شخصي ستونزه نه ده د میرمن غفاري، بلکې دغه د ټولو ښځو دپاره یوه ستونزه ده. ځکه سي که یو رهبره ښځه باندې وار کېږي، مطلب دا داسې هغه جامع غواړي سي خلک فلج کړي او نه پرېږدي چې ښځې مخکې لاړ سي.
تاسې پر ښځو د ځینو حملو یادونه وکړه، آیا حکومت ښځو ته متوجه خطر جدي نیولی دی؟
د امریکې د سفارت لخوا نه هم دا اعلامیه خبره سوې وه چې رهبري ښځې فعالې ښځو په ضد باندې امکانات د عملیاتو ده. دا ډېره د خواشنۍ وړ خبره ده، ځکه چې له یوې خوا نه مخالفین د افغانستان د حکومت دا اعلام کوي چې موږ د داسې نظام په راتللو دپاره کار کوو چې هلته اسلامي او افغاني فرهنګ استواره وي. نو دې کې کوم افغانی او اسلامی فرهنگ ده چې ښځې په هغه کې مسونه نه وي؟ زه فکر کوم د اسلام له ټول نه اول هغه د حضرت محمد صلی الله علیه وسلم په وخت کې اولین کار څه سوی د ښځو مسؤلیت دپاره کار سوی ده، د هغو د محافظت دپاره کار سوی ده. او اوس وګورئ چې په دې وخت کې له ټول نه اول تارګیټ یا هدف ښځې دي، دا واقعا د خواشنۍ وړ خبره ده. او له یوې خوا نه موږ د حکومت نه هم ګیله من یو چې ښځو رهبرانو ته هغه لازمه تدابیر امنیتي چې باید مهیا کړي نه دي مهیا کړي. نو په دوی باندې غږ کوو چې ښځې رهبران یې هماغومره د قدر وړ دي او د دې ضرورت لري چې د دوی محافظت باید اولیت او یې ارجحت ورکول سي.
د ښځو د امنیت په برخه کې څه کېدای سي، څه عملي ګامونه تاسو وړاندیز کوئ؟
له حکومت هم دا غوښتنه ده چې باید یو پوره اسسمنت وسي د ټولو ښځو رهبرانو، چېرته دوی اوسیږي، څه امنیتي تدابیر ته ضرورت لري. هغه رنګه چې دوی نارینه وو ته امنیتي تدابیر نیسي، باید همه رقم د ښځینه اوسي. لکه دوی په غوجونو کې چې اوسیږي، آیا دوی ته کافي آسیب پذیر نقطې څه شی دي؟ دوی د کور اوسېدنې، دوی د موټر بندوبست او د دوی سفر او نور مسائلو کې باید موږ هم را اهتمامات ونیول سي څنګه چې د نارینه او په افغانستان کې کیږي.
د افغان ښځو د زده کړو د مرکز رئیس پلوشه حسن له همدې مرکې سره د ازادي راډیو د دې سات د خبرونې له خبري برخې اونیس پروګرام ته مخه کوو. زحمت شیبر له تاسو اجازه غواړم. ازادي او اوریدونکو پروګرام فریبا ظاهر وړاندې کوي.
ازادي او اوریدونکو جوړونکو فریبا ظاهر
د ازادي اوریدونکو د خبرونې درنو مینوالو السلام علیکم. خدای دې کی چر جوړ روغ او خوشاله اوسئ. تاسو د نیکمرغی په هیله دوستانو د دې ورځو د نن ورځې د ازادي اوریدونکو خبرونې ته چې تاسو د پیغامونو څخه جوړه ده به هم تاسو لطف کړی خپل سیمو څخه مو خپل ستونزې را سره شریک کړی دي او خپل نظرونه شکایتونه مو راستولې دي تر څو موږ اړوندو چارواکو ته ورسو او داستونزی محلسی. نو لده کبله چی موش پاتی رو اونیو که دیر زیاد پیغمونه اخیستی دی ساسو خورم پا دی خبرونه که هم دا پیغمونه پا پر لپسی دول بیل تبسیریت خبرکم ترسو چولو تا نو بطور رسیج یاو پا دی خطر نن مرکر نلرو نو ستاسی پیغمونه رخلوم خو بطر که ستاسیو ده هغه پیغمونه چو بیل گرخلو چی تاسی پا هلمند ولد که ده ازادی رادیو د خبریال محمد الیاس تایید وژنی په ارتباط خپل د غم راځي پیغامونه مشترسته ولدي. مننه کوم. موږ به هم د بیلګې په ډول یو څو پیغامونه همدا سره په ګډه وورو او وروسته به بیا راسو تاسو نورو پیغامونه او شکایتونه ته هم.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. صدله د هلمند ولایت محمد الیاس دایید. خدای پاک وبخشی ټول افغانستان په خبرې خصوصا هلمندیان د غریبانو غږ د پورته کولو یو ځای پورې رساوه. نو خدای تعالی جل جلاله دې دته جنت کړو او سم نصیب کړي او اقربا او دې خدای تعالی جل جلاله سب یې زمين ورکړي. دا چې د موټر کې ځای پر ځای شوی دی دا مې دا نو حکومت موږ حکومت ته تا وایي چې حکومت تر اوسه نو خپل ستا دروازې ته ودرېد یا یې عاملین پیدا کړي یا پلټنه وکړه چې مې اندازه په موټر کې ځای ښایي شوی دی. والسلام د ازادي د رادیو ټول کارکونکو ته خدای پاک ته غره ته سلام ورکړي. والسلام.
نورستان ولایت وامل صالحنا قاری محمد مدنی ازادي رادیو سره په تماس کې یم. پاول قدم کې د پهلمن کې د ازادي رادیو خبريال خاغل الیاس دای صاحب تمرین باندې د ټول نورستان د خلکو په نمائندګۍ ډېر زیات خوشحالي اظهاروم. واقعا چې دا د نه تنها هلمند لپاره بلکې د افغانستان د خلکو لپاره او خصوصا خبریالانو لپاره او د مظلومو خلکو لپاره او د ولسونو لپاره ډېر زیات دردونکې خبره ده او داسې جنایتونه قابل د تحمل نه ده. او زه د الیاس دایي کورنۍ او د ازادي راډیو همکارانو او ټول د هغې مینهوالو ته او ټولو خبریالانو ته تسلیت وړاندې کوم او محترم الیاس دایي ته د الله رب العالمین دربار څخه جنت الفردوس هیله کوم. او په ځینن کې زما د افغانستان حکومت نه دا هیله او آرزو ده چې دغه سي کوم پیښه چې متاسفانه تکراری ډول باندې تکراریږي په خبریالانو باندې دغه کوم جنایتونه چې جریان لري دا د حکومت یو ډول بې غوري ده او حکومت یوازې په میډیا او کې او په مطبوعاتو کې نمایشتوګه خبریالانو سره د همکارۍ ژمنه کوي ولې په عمل کې دا غوي خوندیتوب لپاره داسې اجراءات نه ترسره کیږي چې ولس قضاوتو کې چې واقعا خبریالان چې دي اوس مسؤوله توګه خپل هغه چارې مخته وړي. السلام علیکم.
السلام علیکم. زه محمد زید زابن مرکز اغلیزو د کلي د څه پیغام چې الیاس سعید ډېر درځولی یم او غني نه هېرېدونکی دی. السلام.
بلی السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. زه نظرانا اسکزی ده و روزگان ولایت گزاب ده و لسالی ده و کریه سخته تسته ده ست کلی پیغام پریشده مزده ده الیاس تاهی پا غم سخت خواشینی او غم جن ازم ده زده تسلی طول کورنی او ده ازادی ردی هم کران و توائم سخت خپا او خواشینی.
السلام علیکم. محمد ظاهر بیان ده با اصلی و سیدون که ده بادغیس ولایت چلن ده ایراد پا ولایت که گزاره کوم. اول د ازادي راډیو ټول خبريالانو ته
د زړه د کلی څخه سلامونه او د شهید محمد الیاس دایي د شهادت تسلیت وړاندې کوم، بل خصوصا د کورنۍ ته، بل خصوصا د مورجانې ته. مورجانې ته دا وایم چې دغنی وشکي او دغنی د زړه سوخت به زه درته په صادقانه ډول ووایم چې تا به نه یې کړی لکه موږ چې کړی. دا د افغانستان هغه قاضي و چې تر ټولو قاضیانو حقیقت ویل و او وړاندې کولی او د چارواکو او د نړۍ تر غوږو یې رسول. او دغه چې هر چا دغه شهید کړی دی، موږ غمدو او موږ ته ډېر د زړه درد او تکانې را کړی دی. بیا بل خصوصا چې د ده مورجانې دا خبرې کولې چې ده د څلوېښتو قسم سرپرستی او دودی پیدا کول، نو موږ ته دغه زور را کړی لکه د ده خپل مورجانې او ورورجان ته. خو بیا کله چې ده ورور دا کیسه کوله چې ما او ده به یو د بل سره مزاحې کولې او په مخ به مو یو بل په څپېړه د ورورۍ او د مینې وهوي، او کله پر ما دا صحنه راله او دا ځای څپېړه و چې د اباده فارز ما او د ده تر مابین بېلوالی راله، نو دا څپېړه یوازې ستا پر مخ نه شوه وروره، دا زموږ د ټولو افغانانو پر مخ دا څپېړه راکړه شوه. ډېر خواشینی، ډېر خواشینی، نو نور مو وخت